Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. هغه کسان چې نن لوی اختر المانزي، د هغوی اختر د نن مبارک وي. هغه کسان چې سبا دوشنبه المانزي، سبا دوشنبه دي، د هغوی لوی اختر نیکمرغه وي. نن د اکشن به ورځ ده. د غبرګولی یا جوزا ووښتمه، د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی لبند خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه لبند خوشی سوی. د بشری حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربان، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فرا او غور د سندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلي چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوز وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخته وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یوه ایشول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوز د تلفاتو شمېر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزه جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 239 نور یرغمل شول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقاً د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازنی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځني غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو یې مرګونی برید وکړ. په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی.
د بعضې علماو د نظره مسئله مهمه ده او د بعضې علماو د نظره مرکزي اسلامي حاکمیت.
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته تیاری نه لري. په نورستان کې د مرخیړي یا پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلونو کې د قیمت ځینې وخت 2000 هم کېږي. پوڅکیو قیمت خو ارزانه دی.
دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پای لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوشیتد پرس خبری آژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو. خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې پر روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمنۍ میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا د حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسنی ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمیر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. د ازادي راډیو ته ویل چې د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لری خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می او پو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي، خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 مخبور سوی، اندېښنه ښودلی چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950 زره ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالي زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناو مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبره د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611 زره کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربه ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لوی برخه کې نن د لوی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 10,000 افغانان هم پکې وو د عرفه مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډۍ کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10,000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان به نن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي انوي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادۍ رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغه سي فیصله وکړه. زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د طنز په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپوړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونې د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو دا چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خو د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان وسیدونکو وای د پسرلی ل پایل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سماروق مرخیړی یا د دوی په وینا ګوتی رازرغونیږي او خلک ورپسې هم دغه سختو ځایونو ته ورزي رباسی او بیا یې پر ځای هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وطلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوی مرخیړی په ارزانه بیا خرڅیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې بای لوړی وي نو یو کس په لزګون زر افغانۍ پیدا کولی شي. ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي ولګي او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډیرو ماشومانو خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان وسیدونکو شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چوباش خدای باورږي چې ما سرځي ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو پاتې کی غرمه ډوډۍ نه خوري د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی.
د وانټ ویګل ولسوالي وسیدونکو شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه غالي خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم ځنګلونو ته نږدې خلک دي، هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې راټولوي یې بیا راوړي خپلو کورونو کې وچوي. د سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکو نه. جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوچي بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت ډېر غورځېدلې ده. نور کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کې وسکاری قیمت په ارزانه ده. همدا وجه ده قیمت ټیټوالی له وجې نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره هغه غوځي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې او بولګولو او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوځي د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خه منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
په خو به د خلکو په ګوڅي شکل راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوون او بل کال ته ماغه ګوڅي به راشن کې د کوسکاله ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخه ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیردو سره د نسل په ختمېدو باندې دي.
خاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره له راوستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیا سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه ته ورجست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالی مرسته جوړیږي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالی ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي. دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چې یو غریز علاقه ده دغه زیارت په یو غریز دی غره په ډډه کې میشته نو په دغه لار باندې ډیر ستونزې وي خلک لري مشکلات سره مخ وو اوس چې دغه اقدام تر سره کیږي دغه لار آزادیږي
د تفریقونکو او مسافر په وینا په پکتیا کې د سیلګری صنعت هغه وخت پرمختګ کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین اسانتیاوي موجودی وي عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوډیر خوندور ځای د سیل ځای د اوخه خوندور اواله ریښنه سیمه لري غر د غرنۍ سیمه ده خلک زیات د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي چې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به یې زیات سي او خوند به لا یو بدوسي
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکو وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار خو ظرفیتونه لري خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړيږي او مثال دی ډیر ځوانانو کاروبار جوړيږي بل پر دوی ملکو ته باندې مسافر کې خلک بټول دلته راځي پارکو جېونم سار شایسته خو موږ د مالی مرستې لورینا د کمزورتیا لرو باید هغه مرسته موږ سره وسی
د پکتیا ولایت روحانی بابا اوسیدون کې داسې مهال خپل سیمه ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلی سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د لمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ او تاسو د وطن وګړي دي باید موږ او تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ او تاسو کومک وکړو
سلامونه میومنی په دې لمه جم شبای است وخت به مو شچ ریږي زه د کندهار پنځوال سوالی څخه تاسو ته میسج پریږدم دا زما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده هر څه خراب دي خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې تی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راځي لدی نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي کله چې وامه یش پنځسي دوه ورځ دی ریلا دي هغه هر څه ییر دي نو باید داسې ونسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سي ودي د دربدري ډیر سي ودي د بیخو بيوزلي روانه دي خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي دا چختر روان دي تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څوینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختر روانه دي دا چې خیاطان سره پښتنه وکم دکانداران سره پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټوله خلاص سیويږي دا خو ګرانی ده مخکې په 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسټه کور سرمایه و اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته یم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلک نسوار نه پکیږي نو دا بچیری او خلک ځان په وسات چې سوري به مرزي پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم لکه څنګه چې افغانستان د ورسته پات هیوادونو په کتار کې دي او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي نو اکثره کورنۍ ته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کی نو یو خو امه په هوای ډیر کم دي مشته په ټولنه کې امه په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي امه په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي او
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.